د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسئ. دادی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن یک شنبه ده، د 1409 کال د دلوی د میاشتې اومه ده، چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې وویشتمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کوي.
په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او د طالبانو د سیاسي دفتر د اسنادو ترمنځ خبرې چې شپږ ورځې دوام وکړ پای ته رسیدلې. پاکستان وایي هیله لري چې امریکا د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان نه ووځي، او روسیې متحده ایالات ته په وینزویلا کې د نظامي مداخلې په خلاف خبرداری ورکړی دی. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د اسنادو ترمنځ شپږ ورځنۍ خبرې د شنبې په ورځ پای ته رسیدلې دي. خلیلزاد ویلي دي چې د یو لړ مهمو موضوعګانو په باب په خبرو کې د پاملرنې وړ پرمختګ شوی، خو وروستۍ موافقه نه ده حاصله شوې. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد هم په یو بیان کې چې په ټویټر کې خپور کړی لیکلي چې د شنبې په مازیګر غونډې پای ته ورسېدلې او د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون پر مهمو موضوعاتو بحث او مذاکرې شوې دي. مجاهد ویلي فیصله وشوه چې د ځینو لاین حله مسایلو په سر د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو لپاره په راتلونکي وخت کې نورې غونډې وشي. د طالبانو سرچینو مخکې د رویټرز اژانس ته ویلي چې د امریکا سره په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو په اړه موافقه حاصله شوې، او امریکا چمتو ده چې د موافقې د لاسلیک کولو وروسته په 13 میاشتو کې خپل عسکر له افغانستان نه وباسي، خو امریکایي چارواکو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ. په عین وخت کې پاکستاني چارواکو ویلي چې د امریکا په غوښتنه طالبان په دې قانع کړل چې له امریکایانو سره مخامخ مذاکرات وکړي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په دوحه کې د روانو مذاکراتو په ارتباط امریکا غږ ته ویل سیاسي روغه جوړه باید حتما بریالی شي، او هیله لرو چې امریکا د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان نه وځي نه په ناکامۍ کې. یو پاکستاني مدافع وکیل سیف الملک چې په محکمه کې د یوې سوی ښځې دفاع کول او تیر کال د مر له ویرې هالند ته تښتېدلی وایي چې د آسیا بیبي په نوم د دغه سوی ښځې د دفاع په خاطر د جنوري په 9 بیرته پاکستان ته ځان رسوي. آسیا بیبي پولیسو د توهینې رسالت د قانون لاندې نیولې او د مرګ په سزا محکومه شوې وه. تیر کال د پاکستان سترې محکمې د بریزمه کولو او خوشي کولو حکم وکړ، خو د تشدد نه ډکو مظاهرو وروسته حکومت ونیوله او مدافع وکیل د مرګ ګواښونو نه وروسته وتښتېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبې په ورځ له نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړه چې د وینزویلا د حکومت د مخالف ډلې د مشر ژان ګواډیو ملاتړ وکړي. هغه 13 ورځ خپل ځان د وینزویلا د موقت جمهور رئیس په توګه وټاکه، او په سمدستي ډول امریکا، برېټانیا، کاناډا او برازیل په رسمیت پیژنده، خو روسیا، چین، ترکیه او مکسیکو او ځینې نور هیوادونه اوس هم جمهور رئیس نیکولا ماډورو د هیواد د مشروع قانوني مشر په توګه په رسمیت پیژني. روسیې د وینزویلا په چارو کې د متحده ایالاتو د لاسوهنو غندنه کړې او متحده ایالاتو ته په وینزویلا کې د نظامي مداخلې په خلاف خبرداری ورکړی دی. د امنیت شورا د امریکا په غوښتنه د وینزویلا د حالاتو په باب د بحث لپاره د شنبې په ورځ یو عاجله غونډه وکړه. د امریکا د فدرالي حکومت د بودیجې او منیجمنت دفتر د جمعې په ورځ ناوخته تړل شوو ادارو ته په رسمي یادښت کې سپارښتنه کړې. هغه ماموران چې له 13 ورځو نه په کور کې ناستو کولی شي چې خپلو رسمي وظیفو ته حاضر شي. جمهور رئیس ټرمپ یوه لایحه توشیح کړې ده چې له مخې د امریکا د فدرالي حکومت تړل شوي دفترونه د فروری تر 15 پورې پرانیستل کېږي. د نړۍ د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې پیشوا پاپ فرانسیس پاناما ته په یو رسمي سفر تللی دی. هغه د شنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې لمانځلو په مناسبت د خپل سفر په 4 ورځ په پاناما سیټي کې د استعماري دور په یوې سترې تاریخي کلیسا سانتا ماریا لانتیاګوا کې له ځوانانو راهبانو سره یو ځای عبادت وکړ. پاپ خپله وینا کې په نړیواله کچه د ځینو پادریانو او عیسوي بلیغونو لخوا پر ماشومانو او ښځو باندې جنسي تیري ته اشاره وکړله او ویل چې کلیسا د خپل ګناه زخمونه ګالي. حکومتي چارواکي وایي چې په برازیل کې د جمعې په ورځ د یو کان سره نږدې د اوبو د بند خرابېدو له امله د ځمکې د خوېدو په پیښو کې د مړو شمېر 30 رسیدلی دی. د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډیو په بیجنګ کې د خپل هیواد سفیر مک کالم له خپلې وظیفې نه برطرفه کړی دی. مک کالم یو هفته مخکې امریکا ته د یوې چینایي ښځې د ورحواله کولو په اړه تبصره کړې وه چې کاناډایي پولیسو د امریکایي چارواکو په غوښتنه نیولې وه. د کاناډا صدر اعظم د شنبې په ورځ په بیان کې ویل چې سفیر استعفای منل د خونو ته توضیحات ورنکړل. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. ځینې سرچینې وایي چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ په دوو مسالو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او دا چې طالبان به بیا امریکا او لویدیسته ګواښ نوي موافقه ته رسیدلی دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورت کې واوري.
د قطر پلازمینه دوحه شپږ ورځې د طالبانو او د زلمی خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو شاهده وه. که څه هم په رسمي ډول د دغو خبرو جزئیات لا نه دي خپره شوي، خو یو شمېر د سولې فعالان چې له دغو مذاکراتو معلومات لري وایي په لومړیو څلورو ورځو کې بحث د دواړو لورو د امریکایي ځواکونو په وتلو او دا چې طالبان به امریکا او نورو هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي شوي دي. دوی دا هم وایي چې پرون امریکایي پلاوي طالبان ته د اوربن او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ویلي وو، خو طالبانو دا ځنډولې وې.
په نن اعلامیه کې به په همدې دوه ټکو باندې ډېر زیات تاکید وشي. د بهرنیانو په وتلو باندې بهرنیان به ژمنه وکړي په اعلامیه کې چې دوی به وځي پرته له دې نه چې وخت ذکر کړي، او طالبان به ژمنه وکړي چې دوی به د بهرنیانو د وتلو سره سم تهدید نه پیښوي.
ښاغلی زلنده هم وایي چې دوه اونۍ وروسته به بیا مذاکرات وشي.
جګړې په تاوتریخوالي کې کمښت په دې معنی چې جګړه چې په کم شدت سره روانه ده هغه به نه ترسره کیږي. کېدای شي د راتلونکي پسرلي کې طالبان د پسرلي تر نوم لاندې عملیات اعلان نه کړي. د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره د چمتووالي د باس او د اوربند د رابسته کېدلو لپاره په راتلونکو ناستو باندې ژمنه. کېدای شي په راتلونکو دوه اونیو کې ورته ناستې هغه زیاتې شي تر څو طالبان دې ته وهسي چې سیدی افغان نوري سره وغږیږي او درنګ دی اوربند په مسله باندې هوکړه تورسی.
طالبانو مولا عبدالغنی برادر ته دوی د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. ځینې وایي مولا برادر په دغه شپږ ورځنیو خبرو کې نشته، خو دا اینده خبرو مشري په غاړه واخلي. ځینې بخوانی طالب چارواکي د مولا برادر ټاکل د سوری د پروسی د تقوی لپاره خګنی.
زه خپل فکر کوم چې د صلح موضوع به په مولا برادر خوان باندې نورم قوی سي چې د سیاسي کمیسون د قطر د لپاره مشر کی. دا به طالبانو دا نیت په فکر پکې کې چې دا کمیسون نورم قوي شي. مخکې تر هغه چې یاد کوم تر هغه بندیان و چې هغه ورته راوسته کمیسون قوي شو او دا چې دی بیا په سیاسي نور به پسې قوي شي.
سولې علي شورا بیا وایي چې زلمی خلیزاد د دې مذاکراتو دوی په جریان کې اچولې دي.
د ډاکټر صاحب خلیلزاد مذاکره په قطر کې د افغانستان د طالبانو د تحریک لپلاوي سره باید وایم چې جناب خلیلزاد هر اقدام د سولې لعلي شورا او پروسی سره په بشپړه همغږي کوي.
په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د مذاکراتو په اړه افغان حکومت مخامخ دریز نه دی ښودلی، خو ځینې سرچینې دا وایي چې زلمی خلیلزاد به له قطر نه کابل ته راشي. هغه هر ځل راتک کې افغان حکومت په جریان کې اچولی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو ریډونکو، تاسو مخکې په رپورت کې هم واوریدل چې د طالبانو سرچینو ویلي دي چې په افغانستان کې د اولس کلنۍ جګړې د پای ته رسولو پر سر د موافقه مسوده نهایي کړې ده. د امریکا ژغ همکاري زیبا خادم په همدې حق له د افغانستان د خلاصون د شورا د مشر سید اکبر اغا سره مرکه کړي.
محترم سید اکبر هغه طالبانو زلمی خلیزاد ته ډاډ ورکړی دی چې د القاعده شبکه او د اسلامي دولت یا د داعش ډله به پرینږدي دی چې د افغانستان د خاورې نه په امریکا حمله وکړي او د افغانستان د خاورې نه د حملې لپاره کار واخلي. زه غواړم ستاسې په نظر پوه شم چې تاسې څومره ډاډه یې چې دغه خبره به عملي شي.
زه فکر کوم چې طالبانو په خپل وخت کې په افغانستان کې امنیت راوستلی دي، نو خلک اوس چې طالبانو سره ملګري دي هم د هغه سابقه امنیت په وجه باندې خلک ډېر ملګرتیا ورسره کوي. یوه وجه دا ده و هم د دې د خارجانو ټول باندې دی راپورته شوی دي، نو خلک په افغانستان کې خارجان نه غواړي، نو په دغه نسبت سره ملګری دي. زه فکر کوم چې نو د افغانستان اکثر خلک دلته دوه څو شان راځي. زما په فکر باندې یو خبره د القاعده ده چې القاعده خو هغه و چې طالبانو په وخت کې دلته و، هغه د طالبانو تر کومندیا لاندې څوک و، نو اوس هم طالبان چې په آرام ورته وایي هم ما فکر باندې هغه به د طالبانو سره مخالفت نه وکړي. اول خو اوس فلحاله په دغه وخت کې د القاعده دله په افغانستان کې وجود نه لري، او دوهم د داعش خبره ده. داعش هم د افغانستان په یو څو ولسوالیو کې دي، د افغانستان خلک دي. نو زه فکر کوم چې د داعش خبره هم مصلحت عامیزه هم حل کېدلی شي، ځکه چې دا د منطقې موضوع ده. که چیرې په افغانستان کې صلح راشي، په پاکستان کې هم راځي، په نورو منطقو کې هم راځي آرامي، هغه آرامیان ټولې د دې تقاضا کوي چې هر چا ته وویل شي په فکر باندې هغه به مخالفت د دې نو کې چې په افغانستان کې نور آرامي. زه خپل د دې مطمئن یم چې طالبان کولای شي چې په افغانستان کې د هرې خوا څخه د هرې نگاهه آرامي راولي.
بل خبره چې د طالبانو منابع وکړي دا غدا ده چې وې د بندیانو په تبادله غږیدلې دي. څومره کسان د طالبانو هم دا اوس بندیان دي؟
د افغانستان په بندي څوره کم بندیان د سستا هغه وخت باندې موږ خبر یو، یو رقم بندیان د افغانستان د طالبانو د طرفه د افغانستان د حکومت سره دي چې هغه قلمداد شوی دي او په وخت کې طالبان دي او د طالب په نامه باندې راوستل دي دلته په بند کې دي، او یو رقم هغه دي چې طالبان دي. خو البته طالبان کوشش څه دی کوي چې د ملت هر څوک بندیان وي هغه باید خلاص. د دې بندیانو ټول کې چې تعداد واخلې تقریبا 3000 په شاوخوا باندې بندیان اوس په وجود لري د په نامه د طالب، او دغه رنګه د حکومت بندیان په فکر باندې د 2000 پر بزې چې هم د طالبانو په ولکه کې د حکومت بندیان وي.
د طالبانو مهم کسان شته په دې بندیانو کې؟
په اوس وخت کې دا چې مهم کسان نشته، خو یو هغه د حقانی صاحب زوی دی چې هغه بل ملک کې نیول شوی دی او په دې نامه راوستل دي چې دا حقانی صاحب زوی.
او اخیری خبره چې زمونږ په خبر کې راغلی دا غدا ده چې طالبان د اوربند د تطبیق نه وروسته د احتمالي موقت حکومت جوړیدلو باندې غږیدلی دی، او دام وی پام دغه موافقه چې دوی کړی د نهایي کیږي په دې کې شامل ده. تاسو څه فکر کوئ چې د موقت حکومت خبره عملی کېده شي؟
زه فکر کوم چې موقت حکومت ته ډیر ضرورت وي، ځکه چې په افغانستان کې د دې حکومت تر ادارې لاندې زما فکر طالب نه راځي. طالب هم وایي چې اداره چې موقت ته به طرف اداره وي، په هغه باندې د دواړو طرفو خبره وشي، هغه خلک چې هغه به طرف خلک بلل کیږي چې هغه راشي او د دواړو اتفاق وحدت باندې راشي، په هغه وخت کې د طالب او د حکومت ترمنځ هم مشکلات چې هغه مشکلات حل شي، هغه بیا زمينه برابر کړي بل طرف بل حکومت ته اصلاح د فار موقت ادارې ته ضرورت ده. نو اتمن اصلاح یو ګانه په هغه طرف باندې راځي چې هغه د یو طرف هم نه وي او بل طرف هم نه وي. د کچیر د یو طرف او د بل طرف ته سر راشي خو بیا مشکلات نه حل کیږي. نو ضرورت یې تشته چې هغه به طرف خلک نو په هغه باندې ښه اصلاحات راتللی شي. نو کېدلی شي چې په دې کې به نو د طالب هغه مشهور او معروف خلک خامخا نه وي، او که د چیر د حکومت معروف او مشهور هغه به نه وي. که چیر وروسته داسې خلک و چې هغه معروف مشهور نه و، هغه کېدلی شي چې راځي.
سید اکبر، هغه دا رپورټونه چې راځي او دا خبرې چې اوري، خوشبین یې چې سوله راتلونکې ده؟
زه خپل دا خبرې چې تاسو وکړې په دې خبرو زه خبر یم، خو ما اوس معلومات وکړي دا خبرې سل په سل کې یقیني نه دي. نو عملی کې خوشبین په دې نسبت باندې ما ډېر په غټه سطح باندې دا خبرې روانې شوې دي، او دا تر اوسه پورې چې کوم خبرې شوې دي ارخونه ډېر لږ لري، ټول اکثره مثبت ارخونه دي. نو زما په فکر باندې امکان ډېر شته چې دا خبره به تر یو حده پورې ورسیږي او د کامیابۍ په درشل کې وځي او کامیاب به شي.
ډېره زیاته مننه سید اکبر، هغه کور دی ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د پکتیا په وزې زدران ولسوالۍ کې د تیر کمپاین پر مهال نږدې 1500 ماشومان د ګزن له واکسین څخه پاتې دي. چارواکو ویلي چې د صحي رضاکارانو د ګمارنې پر سر د سیمې د خلکو ترمنځ د جنجال له کبله دا ستونزه رامنځته شوې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
د پکتیا ولایتي روغتیایي مسؤلین وایي چې دا ستونزه په دغه ولسوالۍ کې د صحي رضاکارانو د ګمارنې پر سر د سیمې د خلکو ترمنځ د پیښ شوي جنجال له کبله رامنځته شوې. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی آشنا راډیو ته وویل د تیرې اونۍ د ګزن ضد واکسین کمپاین پر مهال په یاده شوې ولسوالۍ کې نږدې 1500 ماشومان د پولیو له واکسین پاتې شول.
دلته د بعضو پرسونلو په رابطه باندې دا ستونزه پیدا کیږي چې هغه بعضې د ساحې خلک غواړي چې دغه پرسونل دې وي، کله او ځینې وایي چې دا دې وي، ځینې وایي چې نه موږ ته بل نفر دلته مقرر کړه. هغه پرسونل دي چې هغه د ډبلیو ایچ او د مرکزي دفتر د خوانه ډی پی او موږ ورته وایي دغه په رابطه باندې ستونزې وي. دغه ستونزې کله کله موږ د واکسین د مشکل سره مخامخ کیږو. په بعضو ولسوالیو کې مخکې په زورمات کې واغه مو حل کړه، جاني خېلو کې واغه مو حل کړه.
که څه هم ډاکټر ولایت خان احمدزی وایي چې دا ستونزه به ژر هواره کړي، خو د سیمې ځینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې په وروستي کمپاین کې ماشومان د ګزن ضد واکسین څخه محروم شول. د وزې ولسوالۍ یو اوسیدونکي بیت الله له آشنا راډیو سره په خبرو کې د روغتیا په برخه کې له افغان مسؤلینو وغوښتل چې یاده شوې ستونزه ژر هواره او ماشومان یې واکسین کړي.
واکسین د ډېر وخت کېږي چې موږ کلي ته نه دي راغلي. تقریبا یوه نیمه میاشت ووتلې چې واکسین نشته نه دي راغلي. دا غواړي چې هر څوک وي مشر هغه واکسینې خو چې واکسین وشي ماشومان.
د روغتیا پالانو په وینا د یوې سیمې د ماشومانو نه واکسینول سربیره پر دې چې د دغې سیمې د ماشومانو روغتیا ته جدي خطر پیښوي، د نورو سیمو د ماشومانو روغتیا هم ګواښي. د دوی ټینګار دا دی چې په بشپړ ډول د ګزن ناروغۍ د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره لازمي ده چې د هر کمپاین پر مهال د ټولو سیمو ماشومانو ته د خولې له لارې د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو پام وکړئ د راپورته. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون مصر ته په یو درې ورځنی سفر تللی دی. توقع ده چې میکرون به د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره د وسلو د خرڅولو او سیمایزو مسایلو په باب وغږیږي. میکرون مصر ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د خراب وضعیت په اړه اندېښنې زیات سوي دي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبریال د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسته اوروي.
نن د یکشنبې په ورځ مصر ته فرانسې د جمهور رئیس ماکرون د دې ورځنی سفر اصل هدف په نورو موضوعګانو باندې د بحث ترڅنګ پر هغه هیواد باندې د پرمختللو وسلو پلورل او په دفاعي برخه کې د نوو قراردادونو لاسلیک کول دي. فکر کیږي چې د فرانسې جمهور رئیس به د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره د ملاقات په وخت د منځني ختیځ په سیاست هم وغږیږي. ماکرون دا سفر په داسې یو مشکل وخت کې کوي چې په خپل له ډېرې مودې نه د پاریس په شمول د فرانسې په غټو ښارونو کې د یلو ویسټ یا د ژیړ واسکټو د پاڅون په نوم د کارګرانو په مظاهرو او اعتصابونو کې ګیر دی. ماکرون به د مصر د مشر سره له سوریې نه په نږدې راتلونکي وخت کې په احتمالي ډول د امریکایي عسکرو د وتو په باب هم وغږیږي. نوموړی د ټرمپ د ادارې د دغه پلان کلک مخالفت کوي، کوشش کوي چې د مصر ملاتړ حاصل کړي. په 2018 میلادي کال کې د فرانسې د جمهوري ریاست مقام ته له رسیدو وروسته دا منځني ختیځ ته د ماکرون لومړی سفر دی. د مصر پوځ چې یو وخت خپل زیاتره دفاعي وسلې له پخواني شوروي اتحاد او متحده ایالاتو نه اخیستلې او زیات اتکا په فرانسوي وسلو باندې کوي او د تیرو څو کلونو په موده کې له فرانسې نه د جټ الوتکو، جنګي کښتیو او توپلرونکو هلیکوپترو په شمول ښې ډېرې پرمختللې وسلې رانیولې دي. د فرانسې د وسلو جوړولو د غټو شرکتونو سوداګر چې له مکران سره مصر ته د ورځین سفر کې ملګري تمه لري چې له مصري چارواکو سره نوي قراردادونه هم لاسلیک شي. خو په عین وخت کې پر مکرون باندې فشار زیات شوی او د بشري حقوقو طرفداران ورنه غوښتي دي باید په هغه هیواد کې د بشري حقوقو خراب وضعیت هم له پامه ونه غورځي. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې د مصر پوځ او پولیس د ولسی پاڅون د ځپلو او سیاسي قیدیانو د شکنجهولو لپاره د فرانسوي سخت وسایل نه استفاده کړې ده. د عفو د نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې ویل شوی دی چې مصری پولیسو او عسکرو په ډیره بے رحمۍ د سیاسي مخالفانو د ټکولو لپاره په فرانسې کې له جوړ شو وسلو نه استفاده کړې ده. د فرانسوي ژبې د یو وژل شوی خونګي کورنۍ مکرون ته یو سرخلاص لیک لیږلی دی. هغه په 2013 میلادي کال کې په قاهره کې د حکومت په ضد احتجاجي مظاهرې په دوران کې پولیسو ونیو، خو بیا وروسته په محبس کې د توقیف په دوران کې مړ شو. دغه خون کې کورنۍ له مکرون نه غوښتنه کړې چې د وژل کېدو په اړه د حقیقت د معلومولو په خاطر د مصر د چارواکو نه پوښتنه وکړي. خو د واشنگتن د نږدې ختیځ د پالیسۍ د انسټیټیوټ کارپوه ډانا سټرول وایي فکر نه کوي چې مکرون به د مصر چارواکو سره په ډېر وضاحت په دې اړه وغږېږي. شاید چې ونه غواړي په مصر کې د فرانسې اقتصادي او سیاسي ګټې زیانمنې شي، مجبور دی چې له احتیاط نه کار واخلي. او نن به په قاهره کې د عبدالفتح السیسی د اسرائیلو او د فلسطین د جنجال، لیبیا او د سوریې د بحران په باب خبرو ته کښېني. د فرانسې دوه معتبرو رسپانو لا ټریبیون او لیمون د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د مصر پوځ له فرانسې نه 2 فروند پر مختلفو جټ الوتکو او جنګي کښتیو د رانیولو اراده لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د کار جهان د یو مهم بدلون څخه تیریږي. د ټکنالوژي پرمختګ نوي وظیفې پیدا کوي او په عین وخت کې ډېر هغه کسان بیکار کوي چې د دوی مسلک ته نور ضرورت نه پیدا کیږي. د راتلونکي کار په باره کې د کار د بین المللي سازمان د نړیوال کمیسون نوې څېړنه ښیي چې د دغه نوي واقعیت سره ابهام هم ملګری دی. لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو څخه دا رپورټ لیږلې.
اکثره خلک فکر کوي R2D2 د ستورو په جنگونو کې د بلاک بستر فلمونه د لمانځنې وړ دي، مګر د R2D2 مطلب دا دی چې ماشین ډوله انسان یا روبات به د انسانانو په ځای کارونه سرته رسوي چې عین کار به په ډېره مؤثره او کمو پیسو سره سرته رسوي. د کار بین المللي سازمان مانی چې د مصنوعي استخباراتو، اتوماتو او روباتونو په نتیجه کې به انسانان کارونه له لاسه ورکړي، په داسې حال کې چې د خلکو مهارتونه به له موده ولیدلې وي. مګر دغه سازمان وایي د اقتصادي پرمختګ سره یو ځای د ټکنالوژي دغه عیني پرمختګونه به په میلیونو نوي کارونه پیدا کړي. د کار د راتلونکي په باره کې د ILO د نړیوال کمیسیون دوهم رئیس د جنوبي افریقا جمهور رئیس سیرل رامافوسا وایي د دغو پرمختګونو سره ډېر فرصتونه ملګري دي، مګر د خبردار ورکه چې خلک باید د کار د جهان لپاره د دغه نوې ټکنالوژي نه کار واخلي او باید اجازه ورنکړي شي چې د کار راتلونکي بڼه کنټرول کړي. رامافوسا وایي
In the 20th century we established that labor is not a commodity.
موږ په شلمه پیړۍ کې ومنله چې کار یوه متاع نه ده. په یوویشتمه پیړۍ کې موږ باید د دې ډاډ ورکړو چې کار یو روبات نه ده. منګ پیشنهادو چې تماس نیول د بشر په لاس کې ده. د دې ډاډ ورکوي چې ټکنالوژي کارګر آزادوي او کار اصلاح کوي په زیات دي چې د دوی کنټرول کم کی. رامافوسا وایي بدلون حتمی ده او د خلکو بخواخوي یا نه دا بدلون راځي. رامافوسا بیا وایي
وی بلیو دټ وی راذر بی اهد اف د کرف.
موږ په دې عقیده یو چې په ځای د دې وروسته پاتې شو دا ښه ده چې پر مخ ولاړ شو او داسې پرمختګ وکړو چې موږ بدل کړي او زموږ لارښودنه وکړي. موږ ته په کار ده چې پر مخ ولاړ شو، د کار داسې ډول دنیا جوړه کړو چې موږ غواړو ووینو. ویش کسیز کمیسیون په خپله څېړنه کې بشر مرکزي ټکی انتخاب کړی و. د ILO عمومي مدیر ګوی ریدر د دې وخت د بهساري بدلون په باب وایي د دې بحث مرکزي ټکی خلک دي چې د کار د راتلونکي لپاره ښه دي. ریدر زیاتوي
I think people, families, countries around the world
زه فکر کوم په درسته نړۍ کې خلک کورانه او هوادونه د ستوندو سره لاس او گریوان دي او په کار کې د بدلون د فرصتونو سره مخامخ دي او زمنګ د کمیسون لوړه هله مشخصه او سرګند ده او زه فکر کوم برسیره په هر څه داسې طرح جوړوي چې څنګه موږ له فرصتونو کار اخستل شو او دغه ستوندو سره په قانوني کون کې توګه چل چلند وکړو. کمیسون د 1500 میاشتو نو وروسته د خو او دوامدار کار لپاره لس پیشنهادونه وکړل چې په دې کې د کار ضمانت شامل دی چې د کارګرو حقوق وژغورل شي او کافي تنخوا ورکړل شي او د کار ځای باید محفوظ وي. دغه کمیسون له زیږیدن نه تر زاړه عمر پورې د ټولنیز ژغورنې د اقداماتو پیشنهاد کوي. دغه کمیسون وایي د ټکنالوژۍ بدلون باید داسې اداره شي چې سپیڅلی کار تقویه کړي. دغه کمیسون زیاتوي جنسي فرق باید کم شي او د کار په ځای کې باید برابري برقراره شي. ریدر وایي راپورټ په دوامداره زده کړې او د مسلک په نوي کولو باندې ټینګار کوي. ریدر بیا وایي
rapidity of change being what it is at work today to believe
په چټک بدلون سره چې نن ورځ د کار په ځای کې روان دي دا واقعیت نه دی چې په دې عقیده وکړو چې موږ څه په لومړي سر کې یاد کړي وو دا به زموږ د کار په ټوله دوره کې کار ورکړي. زما مطلب دا دی چې د مسلک یادول د کار له دورې نه به لنډ وي. ریدر سرګنده کړه د کار راتلونکی شمیر یا د استخدام راتلونکی به د ټکنالوژۍ پر مختګ ونټه کې دی. وایي دا د پالیسۍ جوړونکو په انتخاب اړه لري. د کمیسون له څېړنې نه داسې نښې نښانې څرګندې شوي دي چې انسانان او روباټونه به د یو بل سره په آرامۍ کې ګډ ژوند وکړي که بشر د ټکنالوژۍ پر مختګ کنټرول کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په وینزویلا کې یو لوی جنجال د خلکو کمزوري اقتصادي دلته یو شمیر مندي او پلرونه خپل اولادونه نورو ته سپاري او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کول د پاره هجرت کوي. دا غمیندې او پلرونه له بهره و خپل ماشومان ته خرڅ لیږي خو ماشومان د مور او پلار لمینې څخه د ډیرو کلونو لپاره بیا برخې وي. نور جزئیات په راپورټ کې واوري.
په تیرو دریو کلونو کې 3 میلیونه وینزویلایان له هېواده بهر مهاجرت ته مجبور شوي دي. د میندو او پلرونو لپاره د خپل ماشوم پرېښودل یوه زړه بوږنوونکې پرېکړه ده خو دا کار د ماشومانو پر روحي باندې هم منفي اغیزه کوي.
ما غوندې ډېرې نیاګانې دي چې زړونه یې مات دي ځکه زما درې لوڼې له هېواده وتلې او خپل ماشومان یې ماته پرېښي. لومړی لور مې په 2014 کال کې وتله. ما ورسره مخه وکړه. 2.5 کاله مخکې د دغو ماشومانو مور هم خپل بچیان پرېښودل او هېواد یې پرېښود ځکه دا هېواد راتلونکی نه لري آن که تعلیم وکړي. تر څو چې دا حکومت وي زموږ ځوانان به هیڅکله ښه ورځ ونه ویني.
د دې ستونزې په اړه هیڅ رسمي شمیرې نشته. یو دلیل ښایي دا وي چې د ولسمشر نیکولاس مادورو حکومت دا مفکوره ردوي چې دا ډول مهاجرت وجود لري او ټینګار کوي چې نړیواله مرستندویه ادارې د ناسمو ارقامو په ورکولو دغه د حکومت د بدنامولو هڅه کوي. خو کارپوهان وایي دا ډول مهاجرت په درسونو کې د دې ماشومانو د وروسته پاتې نه نیولي بیا د نوي زیږیدلو ماشومانو په تغذیه باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده.
زه
دلته د خپل لمسیانو سره وخت تیروم. هغوی ښوونځي ته بیایم، لوبې ورسره کوم او ډاکټر ته بیایم. دوه میاشتې مخکې مې بله لور د دوو ماشومانو سره ارجنټاین ته ولاړه. د دې نورو ماشومانو مور بیا اکوادور ته تللې. هره یوه یې په خپل قسمت پسې په بېلابېلو لارو ولاړه. د وینزویلا د اطلاعاتو وزارت د ډیرو غوښتنو سره سره تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. ولسمشر مادورو مهاجرو ته خبرداری ورکړی چې په پردیو هیوادونو کې به د تبعیض او سوء استفادې سره مخ شي. مادورو زیاتوي چې 2000 غمجن مهاجرو سره یې مرسته کړې ده چې بیرته هیواد ته ستانه شي. زما لور ویل چې نور خپل زوی په دې وضعیت کې نشم لویولی. هغه ډیر کوچنی و چې مور یې پرېښودو. ما هیڅ تصور نه کاوه چې داسې به یې پرېږدي او زه به په دې عمر کې یو ماشوم لویوم.
اکثر وخت د دې ډول مهاجرت پریکړه د سترګو پر اب کې کیږي او میندې او پلرونه د ماشومانو د قانوني مسؤونه ساتنې لپاره چاته اسناد هم نه پریږدي. د یوې نظر پوښتنې په اساس دې مسلې ستونزه نور هم پیچلې کړې ده او ماشومان نشي کولی د قانوني اسنادو پرته د نورو لخوا ښوونځي کې شامل شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.